السلام علیکم. دا زه د ریډیو قدرمن اوریدونکو د دې یو ساعته پښتو خبرونه په سر کې مو زه قاسم سولمال او زما تخنیکی همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او خبري مطالب درته لرو. په د سر موضوع مو په راپورونه کې دا ده چې ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي څو هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. نور مسائل هم لرو خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا یو شمیر مسولینو پر امریکا تور لګولی چې د اداري فساد مسله یې ځکه راپورته کړې چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نسو. دغه راز د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د هرڅه ورسته درته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه سفیر الله ستانکزی اوروي.
افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د سیمه ییزو همکارۍ سازمان شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته ولیږي او د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر کارکوونکي له دندو لرې شوي. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د جمهور رئیس سرپرست ویاند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سوداګر او اقتصادي کارپوهان راتلونکي میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري. د ولسی جرګې غړیو له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شوی، خو تر اوسه یې تحصیلي اسناد د جرګې ته نه دي لیږل شوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لیرې شوي دي. د کمیسیون یوې غړي شریفه زرمتی وردک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندېدو سره سم دغه کارکوونکو قرارداد په همدې می میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ سره کې نه لګیږي.
بد وخت نه پد وایم چې نړیوالو کله سي خپل بودیجه قطع کړو کمیسیون باندې د مخه وخت را پدې خو دولت دا امکان نه لري چې زرو کسانو په شاوخوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارمندانو ته په عاجله بڼه باندې ورته معاش ورکړي.
بهمن شریف وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجې د تمویل لپاره د حکومت له مشرانو او مالیه وزارت سره خبري روانې دي. د دې مخکې دغه کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته ویلي چې نړیوالې مرستې ورسره بندې شوې او لامل یې کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکونکي له لاسه ورکړي. او د افغانستان د کرنې او بولګولو وزیر وای پراتلونکو سلو ورځو کې بعد د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو هڅه کوي او سړی خونی جوړوي. اسد زمیر نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د خپل کاري پلان د بیانولو پر مهال ویل چې دغه ټولو پروګرامونو د عملی کولو لپاره بودیجه په واک لري. ښاغلی زمیر ویل د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو لپاره به د اوبولګولو پروژې پیاوړي کوي، د باغدارۍ، مالدارۍ او تحقیق برخو ته به هم کار وکړي. تر اوسه پورې درې وزیرانو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي او تمه ده د لړۍ د ولسمشر لژمنې سره سم همداسې دوام پیدا کړی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید تر اوروي.
د بلوچستان ایالتي حکومت نن درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پروند وسلوالو په حمله کې ووژل شول نن په کویټه کې د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کښېنستل. رپورټونه وایي د پاکستان پولیسو نن د دې کسانو د خورولو هڅې کولې. د کویټې ښار په 40 کیلومتره کې د مستنګ په سیمه کې پرون یو شمېر وسلوال کسان دوه مسافرونکو بسونو ته وختل او شل تنه یې ووژل. په دې پیښه کې یو تن زخمي شوی و. په دې حمله کې د توکمیز تعصب نقش لیدل کې چې ځکه عین شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال لوکسانو بلوچانو پښتانه سره بیل کړي وو او یوازې پښتانه یې وژل دي. د پیښې وایني شاهد وحید ازادي راډیو ته وای
د اف سی پورډی کې سلور کسه روډ ته راوختلو ول گاډي ودروه استاد گاډي ودروله ول دوه کسان راوختلو شاته لاړو ټول تل ډاکټر سیا کم چې نر خلک دی هغه ټول ډاکټر سیم ټول ډاکټر سولو چې ډاکټر سولو بیا هغه مژ یو لین جوړ کی هغه ډیر مایرول هغه ټکان وکولو مشګره پریوځ باندې پریوتلو بیا هغه رالو دغه نور ملګری مرالو بیا
هیڅ وسلوال جلی تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. یعنی شهیدانو ویلي چې حمله کوونکو د پاکستان د امنیتي ځواکو کالي یا یونیفورم اغوستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې د دغو خبرو په اړه پرون په واشنگټن کې وویل
We believe it's possible to achieve a comprehensive
د وای موږ باور لرو چې د جون تر اخره باید تهران د اټومي پروګرام په اړه هر اړخیز تړون وشي. جان کیری په دې اړه د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې نهایي کېدو ته د جون تر اخره ضرب الله جل ټاکل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پر ایران فشارونه زیاتوي څو ایرانیان پر جنجالي مسایلو جدي پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فیفا مشر ته ټلګرام استولې او هغه ته د بیا ټاکل کېدو لامل مبارکي ویل دم. د کرملین خبر پانه وایي چې ولسمشر پوتین دا لري چې د فیفا نوی مشر مسلکي با تجربه او با اعتبار سړی دی او دا ټولي خبرې به په نړۍ کې د فوټبال د محبوبیت لزیاتې دو سره مرسته وکړي. د فوټبال د فدراسیون مشر سپ پلاتر پرون یو اربیا د انتخاباتو په پایله کې د ادارې د مشرتابه لپاره وټاکل شو. د ویل
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
دای وایي زه ستاسو منندوی يم چې دای وی بلی څلور کلنی دورې لپاره مو وټه کلم چې دا بیړی به چلو ماو دا بیړی به بیا ساحل ته ورسو. ټاکل سوی چې په 2013 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام سیالي په روسیه کې وسی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسولینو پر امریکا تور لګولای چې د اداري فساد مسلې ځکه په راپورته کړي چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوړه نشو او اوس د غچ اخستلو هڅه کوي. د فیفا پخوانی مرستیال مشر جاک وارنر چې روانمونی په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسله ډیره شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي چې فیفا د دې لپاره چې په 2020 میلادي کال کې کوربه نه دی انتخاب کړی تر فشار لاندې کړی. د فیفا نوی ټاکل شوی مشر سپ پلاتر هم ویلي چې امریکا او بریتانیا د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سپ ویلي دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاب پوښتنې راپورته کړې دي. دا هغه کلونه دي چې د سپ په وینا امریکا او بریتانیا غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه نوي. او د امریکا متحده ایالاتو د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو پوځي کولو او په سیمه کې د پوځي فعالیت د ژر تر ژره بندې د غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون په سنگاپور کې ویلي چې موږ د ټولو لانجو سوله ییز حل غواړو او د دې لپاره باید ټولې خواوې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو او د سیمې د پوځي کولو هڅې ودروي. امریکا څو ورځې وړاندې وویل چې د چین حکومت په جنوبي سمندرګي کې د توپ ویشتونکي ګرځنده یا موبایل دستګاه ځای پر ځای کړی ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ویلي چې د سیمې ته د پوځي وسایلو د لېږدولو هڅې باید ودرول شي. د ویلي چې فلیپین، ماليزیا او تایوان هم د چین د جنوب په سمندرګي کې د یو شمېر ځایونو د نیولو هڅې کوي، خو د چین حکومت په دې برخه کې ډیر چټک او پراخ کار پیل کړی دی. د کارتر په وینا د چین حکومت په تیرو 13 میاشتو کې زرګونو متر مربع سیمه په دغه ځای کې نیولې ده.
غواړی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه بیا ولولې یا واوري د ازادي رادیو پر وی پانیسته ازادي رادیو ټکی اور کې آدرس دی. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ شي او هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ولسی جرګې نن په حکومتي ادارو کې د مقرریانو په اړه بحث وکړ او په ځینو ادارو کې وروستۍ ټاکنې ناسمې وبللې.
که تماما معیارهای شایستگی لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم خانواده اندیوال و رفاقت دامن میزنند.
د کابینې د غړو د سلو کاري ورځو د معرفي کولو په ترڅ کې نن د کرنې او مالدارۍ وزیر خپل پروګرامونه تشریح کړل او ژمنه یې وکړه چې په دغه وزارت کې به ډېر درېدلې کارونه له سره پیل کړي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې وسلوالو تېر ماښام د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شل تنه مسافر په ډز وژلي. له معمول سره څنګه د خبرونه په دوهمې نیمه کې د ځوانانو د تاندې څنګې اونیس پروګرام هم مهیروي.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه.
او پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم تر خبري سرویس وروسته استه ملتیا مو وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ چې په سترو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه او په اکثرو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو خبرونه لري. ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړ سي. که څه هم جمهوري ریاست په دې کنفرانس کې د افغانستان لخوا د جوړې شوې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاتوي چې د کنفرانس په څنډه کې به ولسمشر غنی د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. پاینه حل کې د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی هم د کنفرانس د سوداګریسو او ترانزیتی همکاري په برخه کې ډیر مهم کړي. تکل سوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان راتلونکي غونډه په جولای میاشت کې د روسي په اوفا شار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم افغانستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو د افغانستان جمهوری ریاست او دغه هیواد د اقتصادي سکتور ادارې په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم او ګټور ګڼي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به دغه کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د رسنیو د دفتر سرپرست حمدالله محب د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دغه کنفرانس اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر به له خپلو سیالانو سره په لیدنو کتنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دغه کنفرانس کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو ولسمشر به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د دغه کانفرانس په څنډه کې وګوري او له اقتصادي مسایلو نیولې تر امنیتي مسایلو پورې به په سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه د جولای میاشتې په لومړیو کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر ادارې په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه هم د افغانستان موجودیت ډیر مهم او ارزښتمن ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زموږ لپاره د خو سهولتونو زمينه برابرول شي.
زموږ لپاره خاص اهمیت لري، خصوصا د اپریشن مودلار او د څه مسایلو په ارتباط باندې دا چې چین هوا ډیر د علاقه خودلې او په دې د اقتصادي مرسته وکړي او امیدوار یم چې
د بیلابیلو برخو کارپوهان هم د شانګهای په غونډه کې د اوس لپاره د ناظر په توګه د افغانستان په ګډون ټینګار کوي. وایي چې د شانګهای حوزه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دوی په ځانګړي ډول په شانګهای کې د چین پر رول ډیر ټینګار کوي. وایي چې د نورو غړو هیوادونو په پرتله د چین رول ډیر اغیزمن دی او که افغانستان د شانګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر حقوقو، سیاسي او اقتصادي حقوقو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې هیوادونو ته پرې قایل دی.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ل لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د افغانستان ولسي جرګې نن د حکومتي په حکومتي ادارو کې د وروستیو مقرریانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او هغه له معیار سره سمې ونه بللې. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اساسي تشکیلاتو قانون د جرګې ته واستوي تر څو تصویب سي. د دغه جرګې نننۍ غونډه زموږ همکار اسدالله الدین سره لیده او په اړه معلومات راکوي. مهرباني
ډیره مننه سول عمل صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، ورسل دي چې افغان حکومت په دې ورستیو کې په دفاع وزارت کې ځینې مقرری وکړي او د غرض ملي امنیت په عمومي ریاست کې نو د افغان حکومت د ګمارنو او مقرریو د ولسی جرګې اشمیر غړي اندېښمن کړي او دوی وایي چې په دې مقرریو کې معیار په پام کې نه دی نیول شوی، مسلکیتوب ته پام نه دی شوی او یوازې د قوم او ګوند لمخې دغه مقرری شوی دی. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنې هم تر ډیره په همدې مسایلو راڅرخېدلې. خدای چې د دوه تنو وکیلانو فکوري بهشتي او نقیب الله فائق لاندې څرګندونه او انتقادونه وورو.
ټول عاشت مو گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایه مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی. که تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
باید وایم چې په دې ورسیو کې دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم سانګزای ولسمشر معرفي کړ او د غرض ته دفاع وزارت لمړی مرسیال او لوی درستیز د غرض راپور نه وایي چې په دې ورسیو دوه ورځو کې د ملي امنیت دوه مرسیالان له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. راپور نه وایي چې د ولس چې د ملي امنیت د ریاست دوه مرسیالان یما کرزای او حسام الدین حسام له دندو لرې شوي او پر ځای د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی او د غرض ولسمشر د بخوانی مرستيال مارشال محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم ټاکل شوی دی. د اجمل عبید عابدی ګمارنه د ول د جمهور د ملي امنیت د ریاست د مرستيال په توګه خپل اشرف غنی احمد زی هم په ټوئیټر پانه کې تایید کړی دا وغه ته د دند مبارکي ورکړی دا. د وکیلانو د دې انتقادونو او د دې بحثونو ورسته د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د حکومت د تشکیلاتو اساس د اساسي کرخه دوی ته ورولې ګټر څو دوی په دې برخه کې غور وکي. خدای چې د خاغلی ابراهیم لاندې خبره هم وورو.
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده و باز امیر ما پیگیری میکنیم که باید ایر روان بکنه که تا از این نوعی مشکلی که ما داریم، مشکلی که مردم افغانستان داره، باید رسیدگی صورت بگیره.
باید وایم چې افغان حکومت له دې وړاندې ورته انتقادونه رد کړي دي او ویل دي چې دوی په مقرریو کې تل د مسلک اصل په پام کې نسی او معیار ته پام کوي او وایي چې ټول مقرری د ورته او په اساس باندې کیږي.
بلې، لودین صاحب، ولسی جرګې غړو نن دا ونویل چې دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې بعد د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی دوی ته ورسي او د لپاره د باور یا عدم اعتماد رای صندوق کې شول سي داسې غوښتنه نن مترکړه.
بله، د معصوم ستانکزی خبر هم نن په ولسی جرګه کې یاد شوله. د ولسی جرګې اداري هیئت ویل چې معصوم ستانکزی دوی ته معرفي شوی دی ته دفاع وزارت د کاندید په توګه، خو غوښتنه وکړه چې باید د تحصیلي اسناد او د غرض د دوګونی طبيعت موضوع ته د حکومت له خوا نه واستول شي تر څو دوی هغه اسناد وڅېړي او له هغه وروسته ورته وخت ورکړي چې خپل پروګرام تشریح کړي او له هغه وروسته به معصوم ستانکزی ته د رای ورکونې صندوقونه کې خدل کیږي. معلومه شي چې ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي او کنه.
بله، اسدالله الدین، ډیر زیات مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، اسدالله الدین چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول چې پکې د حکومت په سطح په روسي مقرریانو اندېښنه څرګنده شوی او له حکومت څخه د غوښتل شوی دی چې باید د مقرریانو د قانون مسله دوی ته راجع کړي چې دوی د قانون تصویب کړي.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو وارده لچې پر همدې څپو باندې د ماښام دوو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خودم کړی د ازادي رادیو خبري مسایل تعقیبوي. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر وای په سلو لمړی ورسو کې به د وزارت د سکا په حرکت راسي او ډیر درېدلې کارونه به له سره پیل سي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې له رسنۍ سره د سلو کاري ورځو پلان شریک کړ او وی ویل چې دا پلان یې ټولو ګواښونو ته په کتو چمتو کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د یوسف صدران چمتو کړی راپور ته.
د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ په دوام د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د خپل سلو لومړی کاري ورځو پروګرام له رسنیو سره شریک کړ. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر وایي پراتلونکو سلو ورځو کې د هیواد د کرنې او مالداري برخو د ودې لپاره داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په تطبیق سره به ډیر خلک د بدلون احساس وکړي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلېدو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي.
هر بخش بر ما کارهای عمده است. در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جیب باغ جدید تاسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها. یعنی در هر بخش ما کارهای عمده ای را تطبیق میکنیم. کارهایی است که مردم احساس ازیره کنند که حکومت امراشون همکار است و کارهایی است که ما برنامه های دراز مدت طرح میکنیم.
خغل زمیر وای د هیواد په 15 زونونو کې دوه بولګولو شبکې جوړوي. د غنمو د زرمکې دوه لپاره ستراتیژیک ملي طرحه جوړوي. د باغونو 3500 جریب زمکه بیا رغوي. د باغدارۍ لپاره پالیسی بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو کمیدو لپاره کار کوي. نو موړی وای د غوخې لپاره په ځان د بیسیاکې دوه لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یو کال کې به د 1500 ټن غوخې ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وای چې دا پلانونه ټولو غوښونو ته پکتو تیار کړي او د تطبیق سره به خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې مالداري او بولګونې وزیر داسې مال خپل پلانونه تشریح کوي چې له دې وړاندې د سوداګرۍ او حج او اوقاف وزیرانو هم خپل سل ورځني پروګرامونه له ملت سره شریک کړي دي. که څه هم د افغانستان ځینې وزارتونه او کله کله ادارې د کافي بودیجې د نشتون څخه شکایت کوي، خو د کرنې وزیر وایي د سل ورځني پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بلخوا د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي د کرنې وزارت د سل ورځو ټول او په تیره بیا د بولګول لپاره د غي وزارت پلان د سټایلو دی. د کرنې پونزي استاد ډاکټر میراقه اوسنخیل ازادي رادیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسېږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
که چېرته دغه نقطې چې د یادې کړي که د کار وشي او یا عمل جمع راغوسی شي، افغانستان به د اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبر داره چې یو ټیم په صداقت پرستویی باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي. انشاءالله امیدونه شته چې دا کار ستراتیژي، ځکه چې وزیر صاحب هم که موږ ورته ګورو توانایي شته، یو ځوان ده، بااحساسه ځوان ده، تعلیم یافته ځوان ده.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پروژو د تطبیق سره دلچسپي لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي. د چارو کارپوهان وایي که وزارتونه روغتیا وکولی شي چې په سلو ورځو کې دا کارونه چې له ملت سره ژمنه کوي بشپړ کړي، تر ډیره به په افغانستان کې بېساری کار وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ لاري ترلاسه کړي. او د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې او ټوئیټر پاڼې آدرسونه به دي facebook.com/azadiradio او twitter.com/azadiradio. تاسو کولای شئ په دې پاڼو کې د افغانستان سیمې نړۍ په اړه ورستي معلومات، خبرونه او راپورونه ترلاسه کړئ. د کابل چاپ ورسپانو نن په زیاترو مطالبه کې د افغانستان په شمال کې موجوده نامنیو او د غرض ولسی جرګې د مشروعیت په ارتباط باندې ځینې مطالب خبره کړې دي. د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین د غرسپانی کتلی او پاړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالبه او تبصره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نامنیو
او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځنګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه هم خلک مسله کیږي، په مطلب کې راغلی چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قمندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورسپانې په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستې چې ویلي دي که حکومت د کار ته پام ونه کړي دا قومي ملیشیا به ورته په لوی سرخوږي بدلې شي، په مطلب کې وړاندې لیکل شوي چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نه شي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر وروستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنه شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلې دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده. مینه سرګردان هغه افغان هنري فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې سوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغاني ژوند انځور سوی دی. د دې فلم پروډوسر آصف برکی پراګ ته تللی دی او د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر ګواش له ده سره خبرې کړې دي. له ده سره د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د ورتګ په اړه پوښتلې دي. ښاغلی برکی په ځواب کې وایي
زمونږ د چک جمهوریت تر راتګ هدف په دې کې و چې دلته زمونږ فلم مینی سرګردان د زلین د 55 دورې جشنواري او سینمایي فلم جشنواري کې انتخاب شوی دی او په دې خاطر زه دلته راغلی یم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشنواره کې.
مرکې صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب شو؟
د دې فلم د په ځانګړتیا باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید توضیح ورکم. اول تخنیکی مسئله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې چې افغانستان په نوم چې جوړیږي. د خپل تخنیک له لحاظ، د سینمایي تخنیک له لحاظ، د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې په خوا په اروپا کې په 1985 کلو کې دا تکنیک امتحان شوی د جنو لوړو لویو کارګرانو یا ډایرکټرانو لخوا او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تکنیک په کار اچوله. او په دوهمه برخه د خپل دی تیم و موضوع په اساس باندې چې فلم د لیدو ورده، په دې خاطر چې دغه فلم د یو 12 کلنه انجلۍ چې د سفروش ده د کابل په بازارو خارو کې د ځوان تصویرګر ده یا تصویری د ځوان، او په دې خاطر دا فلم د خپل خصوصیت په لحاظ باندې د انسانانو د مصائبو زجر و بلا چې د کاغی یا تجربه کی هم دا اوس په افغانستان کې د دغو مصائبو په باره کې ده. دا فلم هیڅ کوم سیاسي قومي اختلافات ایدئولوژیکي نوري اړخ نه لري.
تر اوسه په افغانستان کې د ننه او د باندې د دې فلم هرکلی په څه ډول سوی دی؟
دغه فلم هرکلی ډیر مثبت وو او ډیر به منګله نظر او د واقعیتو په اساس باندې ډیره زیاته وه. په دې خاطر چې اول د پرنیوال سطح کې کچه کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم و فستیوال ته انتخاب شوی و. د فبروري په میاشت کې 15 واره هلته نمایش ورکړل شو او بیا د دغه فلم افتتاح په کابل کې وسو. دو هفتې مخکې، درې هفتې مخکې، چې تقریبا 15 واره دغه فلم په کابل ښار کې نمایش ته ورسېد. اول افتتاحیه رسمي په افغان فلم کې و، دویمه د هاریوب په سینما کې و د عامه خلکو لپاره، او یو واره هم د کاناډا په سفارت کې چې تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ورکړل شو.
د امینی سرګردان افغاني فلم پروډوسر و چې د خپل فلم په اړه له ازادي راډیو سره مرکه درلوده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي خبرونو په اړه هم معلومات ترته خبرېږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یور بیا لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. په بلوچستان کې ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شول نن د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کېناستل. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمیر مسؤلینو پر امریکا تور لګولی چې د اداري فساد مسله یې ذکر راپورته کړي چې له دوی غچ واخلي. امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری با نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره خبري وکړي.
اوس هم په مکړی وروستو اقتصادي خبرونو ته
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي پسرلی به په هرات کې د سلما بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت د اوبو د برخې مین شجاع الدین زیایي ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په وړاندې هیڅ ډول امنیتي او تخنیکي ستونزه نشته او د یادې پروژې کار د مخکني پلان سره سم روان دی. ښاغلی زیایي وایي د دغه پروژې کار به د ژمي تر پیلېدو مخکې پای ته ورسیږي او په ژمي کې د اوبو د ذخیره کولو وروسته به راتلونکي پسرلی د سلما بند برښنا تولید کړي. چارواکي وایي د سلما بند د 23 میگاواټ برښنا د تولید ظرفیت لري او شاوخوا 15 زره هکتار ځمکه به په دایمي توګه خړوب کړي. دغه بند د هند په 115,000 ډالر مالی لګښت جوړیږي. د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزیر وای په سولو لمړی ورځ کې به د وزارت دستګاه په حرکت راسي او ډېر ریډلی کارونه بل سره پیل کړي. د کرنی وزیر اسد الله زمیر د شنبه په ورځ په کابل کې لرسنوي سره د سولو کاری ورځو پلان شریک کړ او وای دا پلان ټولو غاښنو ته پکتو چمتو کړی دی. ل دې سره د کرنیزو چارو یو شمیر استادان وای په افغانستان کې د برخې ته پام لرنه مهمه او د خلکو دلچسپي ډېره ده. دی وای ک د پلان مدیریت سم وسی دا وزارت کولای شي ورڅ خبريالي اوځي. جمهور رئیس اتوای چې ولسمشر باید د جنمې شي په لومړی کې د شانګهای د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر سرپرست حمد الله محیب ازادي راډیو ټول چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د اجنډا پر ټاکلو کار روان دی. په دې کانفرنس کې تر ډیره د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي راکړه ورکړه او په دې برخه کې د شته سنزو په حواري خبرې کیږي او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 500 افغاني اویا بوله، یو یورو 15 افغاني شل بوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغاني دیرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپېته بوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني لس بوله، زر ایراني تومن ول افغاني شپېته بوله او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. خو ست راپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. په فراه ولایت کې د اونابګل مشاعرې نهمه کلیزه تیره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د کابو 1500 فراهي شاعرانو او د شعر د مینوالو په حضور ولمانځل سوه. په دغه مشاعرې کې ګډون کوونکو شاعرانو د افغانستان پر اوسنیو حالاتو خپل ترتیب سوي شعرونه راغلو کسانو ته وړاندې کړل. نور حل له فراه څخه زموږ د همکار په راپور کې.
دا ناب ګل مشته هر وخت په سر لای را ولا غټي ګلان که هر سیمه ګلالای را ولا.
په دغه مشاعره کې شاخوا 500 شاعرانو خپل شعرونه راغلو مینوالو ته وړاندې کړل. د فراه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعره په پیل کې وویل دا ناب ګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعنات یو برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو ترڅنګ د انابګل په اړه هم ترتیب شوی وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د انابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګل، انار ګل، بادام ګل په رقم د انابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سیند و نارنج ګل شاعر جهان پیژني، د فراه هر شاعر نړۍ ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر چې په هیواد کې په روانې جګړې خپل اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې ترورست بولي او څوک القاعده، چا په د امانس کې آشنا وکړه نه فایده. ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره، ټوله بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه. لویه اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو، موږ نه پایو ماته که نړۍ د نور میده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې، کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې. د ټوپک سره آشنا سوما، احسان را څخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې کله یوې خوا ښه خوند نغښتی و، خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخه صفت ده جنتو چې ګمراهانو ته کړې، لکه طلا چې د ټګانو و بازار ته اوسې، د سلو کالو اټدمې وانګار ته اوسې.
د انابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعرې کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د شهري کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تشنه آسمان لاندی پروگرام نن خبر دو تا چمتو دهی. دغه پروگرام پر درو بجو تر خبری سرویس روستا پیلیجی او تر پینزو بجو پر دوام کوی. ده یو دو ساعته پروگرام پر لمری برخه که لمری یو ساعت یا پا افغانستان که ده برشنه و ده برشنه ده پیسو ستونزی تا زنگرده سوی او پا ده اسلام لنظر ده مخالفین و للوری ده افغان سرتیر پر وجنی او ده چی ده موضوع چه حکم لری پر ده با ده خبروانی پا دو همی نمائی که ده خبروانی لمیلمنو سر بحث ولرو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیگش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان و د وسلو په زور تښتولې، چې پر ځینې ډزې کړې، شل تنه ځینې وژلې او یو تنه ټپي کړی دی. 15 نورې بیرته خوشي کړی دی. وژل سوي کسان اکثره پښتانه دي. پر مسافرو د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په ریپورټ کې.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان و چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټکوچانو مې ځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی درول. شاوخوا 25 مسافر یې ځینې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلې غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځینې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې یې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 25 تنه وو. موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشې سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت، خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بېګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله. له پښینه دوه بسونه کراچۍ ته روان سوي وو چې پر لاره ترهګرو تر پېژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونو یې راکښته کړي وو. 40 مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلي، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل شول چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل شویو کسانو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پښین میزۍ اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د همدې پیښې په غبرګون د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د هغو کسانو کورنیو چې پرون په دغه پیښه کې په حمله کې ووژل سول، نن د حکومت پر ضد احتجاج کړی او د بلوچستان د اعلی وزیر والي د دفتر مخې ته ناست دي، خو رپورټونه وایي چې پولیس یې د خورولو هڅې کوي. په مستنګ کې چې د کوټې ښار په 40 کیلومترۍ کې پروت دی، پرون یې شمېر وسلوال کسان دوو مسافر وړونکو بسونو ته وروختل او 40 تنه یې ووژل. که غواړئ په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ، نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ.
آزادی رادیو لون ترو ورځې پونه کې
د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې هغه سړی چې د سلک روډ یا ریشم لار په نامه د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړ کړې وه، د نیویارک په یوه محکمه کې په عمري حبس محکوم سو. د امریکا د حکومت په وینا سلک روډ پر انټرنیټ تر ټولو پراخ او اسانه د جرایمو مرکز و، ځکه چې هر چا د کمپیوټر له لارې کولی سوی چې که هر ځای وي هر ډول نشه یي توکي وپیري. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا په نیویارک ایالت کې یوې محکمې هغه سړی چې د انټرنیټ له لارې نشه یي مواد پلورل پرون په عمری بند محکوم کړ. د راس البرچ په نامه دا سړی اصلي د سان فرانسیسکو ایالت اوسېدونکی دی او د ورېښمو لارې په نوم یې د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه. د امریکا یوې قاضي کاترین فورسټ د دې ویبپاڼې څخه د اخیستل شویو نشه یي موادو له لاسه د شپږو مړینو یادونه وکړه. قاضي د 500 کسانو یادونه وکړه چې د دې ویبپاڼې د نشه یي توکو له لاسه یې شایي خپل ژوند له لاسه ورکړی وای. میرمن فورست وویل چې د عمرې بند سخته سزا په دې ضروري و چې هغو خلکو ته څرګنده سي چې غواړي ورته کار وکړي چې داسې کارونه جدي پایلې لري. میرمن فورست د دیرش کلن راست د یو سلو درو اتیا میلیون ډالرو د ګټې ضبط کېدو حکم هم ورکړ. څارنوالانو ویلي چې دی د 2011 کال او 2013 کال په موده کې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروینو، کوکاینو او نورې غیر قانوني نشي موادو د خرڅلاو طرح دی. راس په 2013 کال کې ونیول سو. د راس البرچ قضیه د انټرنیټ له لارې د جرایمو او حکومت د څارنې په برخه کې یوه مهمه قضیه ګڼل کیږي. حکومت سلک روډ ویبپاڼه د اوسني عصر د جرایمو تر ټولو پراخ او اسانه انټرنیټي بازار بللی دی. د دې ویبپاڼې له لارې هر چا هر ځای کولای سو چې د خپل نوم په نه څرګندولو سره د امازون ویبپاڼې له لارې پلورل وکړي. باور کیږي چې د سلک روډ پیرودونکي د برتانیې، هسپانیا او فرانسې په ګډون په شمالي امریکا او اروپا کې د لسو هیوادونو څخه وو. راس البرچ په یو لیک کې له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د ازادي لیدلو موقع ورکړي، خو قاضي وویل چې د البرچ له خوا د 15 کسانو چې د خپل تجارت ته ګواښ بلل د وژلو پلان کافي دی چې د مجرمانه کرکټر څرګندونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د مرکز کلات څخه محمود غزنوی په خپل رالیشلې سمس کلی کې د روغتیا د وزیر څخه غوښتنه لرم چې د کلات په مرکز کې یو نسایي ولادي شفاخانه جوړ کړي. احسان الله خوستوال په خپل پیغام کې لیکلي د لاڅه وخت راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او دند پټان لارې زیاته نامنه سوې ده، حکومت به جدي توجه ورته وکړي. محمد الله له بدخشان لیکي د ملي وحدت له حکومت غواړم چې په دغه ولایت کې د اربکیانو مخنیوي وکړي، یادا چې په رهبری کې اصلاحات راولي، ځکه د پوینا چې له خلکو سره ناسم چلند کوي او کې مخ نه نیول کیږي نو خلک به پوړاندې ودرل شي. فطرت د لغمان ولایت له الینګار څخه لیکي اشرف غنی څخه د هیل لرم او غشتنه کوون چې په فساد تورونو لړپړو چارواکو ته په دولت کې بیا برخه ورنکړل سي او د قانون منګولو ته باید راکښ کړل سي او حساب باید ورسره وسی. نور احمد فطرت د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ څخه لیکي د رئیس جمهور په نوو اقداماتو ډیر خوشاله یو، اوس باید لوی څارنوالي خپل مسولیت په شر ډول تر سره کړي. الحاج غلام سخی وردک له په خپل سمس کې لیکلي له محترم اشرف غنی او طالبانو څخه غواړو چې په سولې کې رښتینولي وکړي او نور دي دغه وینې تویدنې ته د پای ټکی کېږدي. او قدرت الله د کندهار څخه لیکلي هله کوم چې تاسو زما اس ام اس البته دی وای زما د پیغام لته نشر کړی، دی وای د روزګان ولایت څلور ولسوالۍ محاصره دي، زما د لوړپړو چارواک څخه د غشتنه ده چې د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. دوستانو که تاسو مخړی د افغانستان پر بیلابیل مسایلو خپل نظرونه را سره شریک کړئ او که تاسو د افغان بي سي سیم کارتونه لرئ نو د 1313 شمیرې لاله کولای سي مشته سیمونه واستوي او موږ به هم د خبرونو په ترڅ کې درته خبره کړو. خو زه رواني خبرونه راپورونه خبري مطالبه دلته پاید رسیږي. په پاته شیبو کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهروي چې نورګل شفق برابر کړی.
تاندې څنګه ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مئی میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیوال ورځ ده او سیګریټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
دا موټرو کې خلک سکل دا خخ موټرو کې ځتی د مام شاکر ترغه ډیر خزان را تخکاری ده.
دې کې څه خوند چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي اجازه ته هم نن خونو سکه
دا یاران دوستان مس یو بل سیګریټ ورکی ونسه ونسه یو دمو دا فکسا کې مکیږه وې و دنیا 15 ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګه کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم.
ملګرو د میلادي کال د مای میاشتې یو دیرشمه چې د 1949 کال د غبرګولي لسمه کیږي د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو شپږ میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر شپږو لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 یې سګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 18 کلونو کم عمره کسان د سیګریټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني ته ویلی و چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیلمند و چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه یې قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر یې هر چا ته رسیږي او ضرر یې هم هر چا ته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید و چې د نورو قانونونو په عوض به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپله همکاري وکړي او اجرایه قوه به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د مواد مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته، او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په دې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کیې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تنباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی، او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي، وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهی مواد جوړ کی او څوک خبره نگی نو بیا هیڅ نشو. په قانون لمخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانه ته خاص وظیفه ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري، او دا صحیح مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازار په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت د هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا غوی وزارت صحت عامه منظوري پکې اخلي، وزارت مالیه د ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفه ورکړل شوې.
ډاکټر زمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تنباکو پکې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیه د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي.
په تیره هفته کې د ولسی جرګې د صحت کارکرګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نام غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره یې د خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 100% زیات شي. نو هیله من یم چې ولسی جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې که یو کوتای سګرټ څوک اخلي، یو کوتای سګرټ د یوې شپې د تیرولو نه په ښه هوټل کې قیمت تمامېږي، اما په ټوله دنیا کې ارزانترین سګرټ چې دي هغه په افغانستان کې دي. او همدا علت ده چې څوک یې د شوق څه کوي او څوک یې د څنه څه کوي. نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئن یم چې په دې کې کموالی راشي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یالره تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګ. ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تمباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دی په دې کې، زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو نه او داس ځان ته منفي رول ماډل اخلي. بل د مشرانو هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپل د کار شروع کوي. په ریسرچ کې کوم دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله بار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ دستره مخامخ شو و یا په جامعه کې مخامخ شو و یا په هوټل و رستورانونو کې مخامخ شو دی. او په سروې کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تنباکو استفاده کړی و. نو د دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډېر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو پسې دکان ته لیږي چې دا په خپله د دوی فکر هغې خواته مایلوي.
زمونږ ځینې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازت یې هم نن خوند وسکه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان خودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلارې کوي. دغه ځوانان هم داسې څه وایي.
سیګریټو باندې دا مختشم د موټرو کې خلک سکل د خخه موټرو کې عزت دماغ شاکر تراغه ډیر خزان را تخکاری ده چې ډیر غټ تجار غوندې معلومه ده. او سیګریټ سره مې ډیر مینم ده.
یاران دوستان مسیو بل سیګریټ ورکی ونسه یو دمو ځا په کیسه کې مکیر وې دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی ونه بس بس کله کله بم یو دمو وای اخر دی الله ته ورستم روزانه مسکاوي وس بس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکړالم.
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټس کوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي.
د ورځ کې یو کوتی اسکم چې وین اسکم په سر مې درد دي. دا معده مې چې کله منډې وم سوخ کوي. نه نه سیګریټ نه مخکې بیخي نه کول، نه تر اوسه ډاکټر ته م تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلې. مشکل دا ده چې منع کېدی تی نه شم.
ستانو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو، نسوارو او ځینو نورو نشئی توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یو کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. د مو د سیګریټس کول له ځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو، په تمباکو یا په شرابو یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډیپریس کوي. دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، کاذبه خوشحالي په طب کې مردوي یوفوریا دا ورته پیدا کوي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطيږي، خو د دې تاثیرات لنډ وي، یو څو شیبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېر لوی لوی ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخص زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپل موت ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او تر سره ناس وي دغه لګین. د دواړو زیاتونه لري. په کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي په هغو کې اکثره ماشومان د سابندې د استما په ناروغۍ اخته کیږي. او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړه رګونه تنګ کړي، د زړه اسکیمي یا ام آی چې زړه په کم خونې باندې اخته کیږي، زړه ته وینه رسیږي، رګونه تنګیږي، او حتی د ډېر مرګونې حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي. سیګریټ
که اراده کلکه وي هم زولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشئی توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښيي.
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج نوکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون سایکو تراپی چې ډاکټر مریض روحن تداوی کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي که په دې باندې مونږ شو بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کیږي په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سګرټ متبادل یو شی شي نو دغه ټولې لارې شته خو اصلي خبره دا ده چې د سګرټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحتي عامې وزارت مدني ټولنې آزاد رسنۍ یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي
وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته څرګنده شوه چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو خو موږ په خپله څه کولی شو د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راکړې
کله چې د سګرټ نه ورپورته شي یو څوک په 400 په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي نو کله چې اقتصادي خراب وي او دای په یو عمل معتاد وي نو طبیعي خبره ده چې هغه په ټولنه کې جرمونه کوي د جرمو کچه ولوړیږي هغه غلاوی کوي هغه قتلونه کوي هغه بلارش کوي نو د موهيله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه راځي ورونو هغه څه چې اسلام حرام کړی دي د موږ تاسو جن حرام کړی دي هغه د تاسو صحت ته د تاسو جمعیت ته د تاسو ملک ته د تاسو اولاد ته مضر دي هغه مخونه سو خیر د حکومت نه عملی کوي دا د تاسو په ګټه د اقتصاد په مخ سي صحت مور سره کیږي نو دا قانون ک په هر کور کې موږ د خپل عام خلک کوشش وکړو چې عملی کو نو زه په دې هیله يم چې وا صحتمند دی او تندرست ټولنه او جامعه په منځ سره
ملګرو تر دې مخکې چې تر 2013 تنباکو 8 میلیونه وګړي وژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تنباکو کارونکو شمیر لا پسې لوړ شي راځي نور خپل ژوند ته په خپل لاس لا تیلی وهلو لاس واخلو او خپل پخا په خپل په تبر ونه وهو په همدې هیله نننې تاندې څنګه بس کوو پاک الله مو ملشه
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.